السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. د جمعې ورځ ده، د کاب یهود میاشتې 25مه، د مارچ 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق په دې باب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
تم لرو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت پر دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 میلادي کال د مارچ تر 18مې غځول کیږي. په هرات کې یوې اور لګېدنې دوه کسان مړه او یو ټپي کړي. د بختر آژانس هرات څنګه خبر ورکړی چې اور تیر شپه د هرات په عراق دروازې سیمه کې د پټرولو په یو پلورنځای کې لګیدلی. مړ او ټپیان د یوې کورنۍ غړي بلل سوي دي. ویل سوي مړ سوی کس معلول و چې د پیښې پر وخت بهر ته نسو وتلی. په پیښه کې د پټرولو پلورنځای او یو موټر هم سوځېدلی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی. دغه وزارت پرون په خپله اکسپانه کې لیکلي چې دغه 1,250 افغانان یا په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایرانه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ویل سوي چې له دغه شمېر کسانو 309 اړ بلل سوي چې د ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل سوي دي. د ایران ترڅنګ له پاکستان څخه هم د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له لومړیو چټکه سوې او تر اوسه په سلګونو زره افغانان خپل هیواد ته ایستل سوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي او اقتصادي همکاریو ته د تهران د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د شغلی کرزی له دفتره پرون ناوخته په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې وکړې. وړاندې ویل سوي چې دواړو لوریو په افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو په باب هم خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم ضروري بللی دی. په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو رایه ورکول پیل کړل. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د شپږو نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. په داسل کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ راګرځول سوي دي. دا لکلی چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنجشنبه ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند یوې موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی. د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړانګه کې د اسرایل د تهاجم د بندېدو، د بشری مرستو برابرولو او په غزه کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو غوښتنه کوي. حماس ډلوایي په دغه پلان کې د فلسطینیانو د قلمرونو د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم سوې ده. له اونیو راهیسې د قطر او مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند پر موافقه د صلح کېدو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل سویو او بندیانو د تبادلې موضوع هم شامل ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 8مې د غزې په جګړه کې له 1,500 ډیر فلسطینیان وژل سوي او تر 2,500 ډیر نور ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. محمد مصطفی د فلسطینی ادارې نوی صدراعظم ټاکل سوی دی. ښاغلی مصطفی د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د اقتصادي چارو سلاکار و. 90 کلن محمد مصطفی چې د امریکا له جورج واشنگتن پوهنتون څخه فارغ دی، د فلسطین د ازادۍ سازمان د اجرایه کمیټې غړی دی. تر محمد مصطفی مخکې محمد اشتیه د فلسطین لومړی وزیر و. محمد اشتیه چې پر اسرائیل د حماس د اکتوبر 8مې له بریدو وروسته یې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې وه، درې اونۍ مخکې استعفا وکړه. پر اسرائیل د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل سوې ډلې حماس هغه برید د دې لامل سو چې په غزه کې جګړه پیل سي.
آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده: داعش خراسان څنګه، د طالبانو مخالف وسلوال او القاعده. د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویل شوې ده چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزوري کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبان حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړی مشري لري او نه هم بهرنی ملاتړ. القاعده بیا پیاوړی ګڼل شوې او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلي چې دې شبکې دا توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو څلوېښت مخه راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خبرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خبرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده: جنرال اجمل عمر شینواری، د جمهوري نظام د وسلوال پوځ ویاند، او د پوځي امنیتي چارو کار پو اختر راسخ. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که د داعش مسلې ته راشم، د کله چې طالبانو تقریبا څه باندې دوه نیم کاله مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډېره لویه چاودنه وکړه، بیا په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چې ورته ګورو د داعش بریدونه څه نه څه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینواری، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
کمنګ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو، تروریزم د خپل ستراتیژیو په بنسټ او د خپل ایدیالوژیو په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپل غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوې دي، او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حق باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغه باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو سیمایزو او بعضې هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي، داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغه کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریځ موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه ده چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغو ګټو ته ګواښ پیښوي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو دپاره سرخوږی یا ګواښي هغو ته دوی د هغو
هیوادونو. جنرال صاحب شینواری، دا خو بیا اوږد بحث شو کنه، که بیرته یوازې د داعش مسلې ته راشو. راسخ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وژلي دي، خو داسې وړتیا نه ده ښودلې طالبانو چې د ترهګرۍ ضد فشار ته ادامه ورکړي، تاسو څه هدف اخلي لدی خبرې؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک له ویلې سم ګورې دغه د داعش کمی خبرې او اوازې او افواه په سیمه کې خبريږي، دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلای دی، او زه بیا هم ویلې سم څنګه چې خپل د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي، او کله داسې واضح کوي چې نه په دغه برخه کې دوی کمای یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریا نه لري. زما له نظره دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې د دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده، او په سیمه کې د داعش یوه لویه بهانه ده په دې سیمه کې، او د دغه بهانې له ادرسه یو ځل بیا به د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نوي جګړو ته ور داخليږي. په سیمه کې چې کوم حالات را روان دي، هغه تحولات را روان دي، دغه تحولاتو د مخنیوي لپاره د عايش بهانه څنګه چې طالبان دوی یو وخت خپل دوی ویل چې طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا همدغه طالبانو سره دوی په توګه کې کېناستل، اته هغه ته دفترونه ورکړل او اته د جمهوریت د طالبانو د اهداف او د طالبانو د قدرت رسیدو لپاره قرباني کړل. مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوې جګړې د پاتې پایل تکای دی د اوکراین او د روسي جګړه وا او د تبیا نوې جګړه د قطع د فلسطین او د اسرایل رامنځته شوی ده، او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي نو بنا ان سویل سم په دغه سیمه کې د نوې جګړو د را جوړولو او د پزختونو د پاره نوې پروګرامونه د تمطرح دي.
مننه شخص مننه البته مننه د موضوع ته بیرته هم راګرسو. د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی هم په خبرونه کې راسره دی. اعظمی صاحب تاسو هم شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
د داعش په دې په افغانستان کې په څو اړخه تشریح کېدلی چې ګوري کله چې دوی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان اولنی دغه اکسپانشن چې خپل برانچ دلته رالی او دی ورسره بیعت اعلان کړي، چون چې د افغانستان د منطقه او خراسان چې دی ورته وایي دا دوی ته ډیر زیات اهمیت لري. نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دغه فعالیتونه او دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت ډیر زیات متفاوت او په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکام شو طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړي. اختر محمد منصور د هغې ډلې ډیر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر شوله، د طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اقانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی شي. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغه د طالبانو د دشمن په سترګه ګوري، مګر بل داعش ته چې د حقانیانو سره ډیر نږدې کار کوي، حقانیان هغه د یو وسیلې په هیڅ باندې کاروي. نو کله چې د امریکا د چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د امریکا داعش مشرانو پر خلاف نظامی اقدامات کړي دي، هغه د هغه داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطر
وو. البته اعظمی صاحب بخشي کسان تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن لا پایله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو له هغه وخت له طالبان سره د دوی اختلافات چې لمړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلو چې د داعش د طالبانو لاس قمندانان په نورستان کې اعدام کړل، لږ وروسته بیا نور د سوارت پیښه رامنځته شوې. یعنی د دوی اختلافات لا پایله هم جدي وو.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لورتیا یا سپرمسي هغه تر سوال لاندې راوسته، لورته چې تاسو باید زموږ تر رهبری لاندې جنگ وکړي، او دا د داعش عمومي اجنډا دغه و چې وازنه خلافت موږ یو بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنگ کوي هغه باید زموږ تر رهبری لاندې جنگ وکړي، او دا داسې نه نور ډلو طالبان ته بیعت ورکوي، القاعده طالبان ته بیعت ورکوي. نو دغه یو غټ چیلنج چې طالبان سره مخامخ شول دی تابن د هغه پر خلاف باندې د جګړه وکړه.
مننه اعظمی صاحب، مننه. پام دې برخه کې به د جنرال شینواری نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پوځ ویاندو. شینواری صاحب څنګه پیغه وخت کې تاسو د ویان په صفات دند تر سره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه وو؟ ډیر چیتی وو او کنه د توجه طالبانو ته ډیر وو؟
شبیر صاحب تاسو ماته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کمنګه چیرته د تروریزم جرلی ونه پیژنو او حساسی و پیدا نکو منګه نشو کولای چې راس راشو په داعش باندې حکم کو چې داعش کو وډاله دا او کم ګواکونه د کومو هیوادونو لپاره پیښولای شي. ما مخکې تاسو ته پایلو ک چې اول تاسو وګورئ په لومړي سر کې لازم ادا ده زموږ استاد او اوریدونکي په دې باندې پوه شي چې دا خپل د داعش مخفف څه معنی لري. ګورئ دا اصلا د افغانستان د اراضي لپاره جوړ شوی نه ده او اصلا د افغانستان لپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې به خراسان یو ځای کیږي هغه داعش یعنی دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده. یعنی دا صرف د هماغه هیوادونو لپاره په هماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلات یې جوړ کړل خپل. بل دویم باس دا ده چې داعش د کوم ځای رامنځته شو. داعش خپل د القاعده او انشعابي ډله ده. دا هغه ټکی دی شبیر صاحب کومنګ او تاسو ته پاملرنه وکړو. بیا موږ او تاسو نشو کولای چې د دوه غواخونو ته غواخونه تحلیل کو او د دوه غواخونه د هغه وادونو د پاره چې دغه ګټ په خطر کې اچي دغه د پاملرنه ور ور وګرځینو. په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکړي ار ملمت یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلور لري یا چیرنه لري چې هغه خپل سرګندونه وړاندې کی تاسو وګورئ. داعش یو تروریستی ډله ده چې د القاعده نه جدا شوې ده او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریه او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لوي سترګه ګوري. البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرض ملګری ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په دې تیرو شلو کلونو کې دوی د تروریستانو ملاتړ یاد شوي وو لیکن دوی تروریستان نه یاد شوي لیکن داعش تروریستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته که هغه پوښتنه له تاسو وکم کله چې تاسو په جمهوري نظام کې دنده ترسره کوله د داعش تهدید تر څه بریده وو؟
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخې له خوا نه رامنځته شو په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخې هغه اړوا د تیرا په سیمه کې په دې ځایونو کې رامنځته شو او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دوه برخمونو او د اغیز نه دوه وروسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو ته خپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوز او د استخباراتو برخه وتوانیدل د دوه ټول جرلې ختمي کی او اکثرا د دوه ونیول شو او یا اکثرا د دوی د من نه لړل
او دغه مبارزه جنرال صاحب دې لپاره چې مغالطه را منځ نه شي فکر نه کوي چې د جمهوریت نظام په وروستي کال باندې د داعش ډیر سخت بریدونه په کابل کې وشو. تقریبا هر اونۍ ازادي راډیو تقریبا وایمه یو راپور د داعش ته حمله په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړی حمله کوله.
ولی تاسو خو هغه یو اړخ ګوري بل اړخ چې څومره د دوه وزپل شو څومره د دوه ونیول شو او څومره د دوه محو شو هغه هم په پام کې ونیسي چې هغه رپورټونه په هغه وخت کې خپاره شو او تقریبا داعش کم پلان گزاری چې کړی و په د روسیا عملیاتو د افغانستان لپاره هغه داغي 10% دوه ونه توانیدل چې هغه تدبیر کړي. ولی هغه کم تشه چې په هغه وخت کې و چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل چې دوه د طالبانو د چتر لاندې خپل فعالیتونه ترسره کړي دوه توانیدل چې ځنې عملیات ترسره کړي. ولی په هغه کچه چې دوه پلان گزاری کړی و د افغانستان لپاره هغه باندې دوه موافقه نه شو تقریبا 90% د هغه مخنیوي وشو په هغه وخت او په عین ترتیب باندې ځای لري چې دوه ډیر تعداد په زندانونو کې و چې طالبانو پر راتک سره دوه د زندانونو راخلاص شو او برته خپل هغه صفوف تلاړ او اوس اولن په خپل ډلو کې دوی تروریستي فعالیتونه ترسره کوي.
او مننه جنرال صاحب شینواره.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادۍ په چپو کې پروگرام لا ساجی راډیو او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا د خبرونه میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شینواره حکمت اعظمی و اختر راسخ. د پروگرام موضوع مو ده په افغانستان کې احتمالي امنیتي تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ سب تاسو فکر کوي د القاعده د قوت په باره کې که تاسو نظر واخلئ؟
زه خدا سی ویلای سم چې ګوري دغه د القاعده او د داعش او دغه د تورستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډیر سخت ګرم روانه ده. زماله نظر ته استخباراتي لوبي دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځل بیا غربي نړۍ دا مختوي سي او دغه ادرس نه دوی یو ځل بیا نوې جګړو ته لار خپل کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان دی القاعده د رهبر دی اسامه بن لادن دی نور کولو له ادرسه دوی نظام رنګ سو دوی په لکاو انسانانو ورژل سو او افغانستان شل کله یمدغه عنوان تر نام لاندې افغانان یعنی دارو ندارې د منځه ولړی. دا زویل سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تورستي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او دوی په وړاندې موافقانه قدمونه پورته کوي او مبارزه کوي دوی بریالي وسی او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعده د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جنگ د جګړو په وړاندې سوي وا او سوي دی. نو بنا ان زه په دې باندې متيقنه م چې طالبان فکرتا او مفکورتا هم نشي کولای چې ټول القاعده ټول داعش ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه شوی د پدیسیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځوي.
البته راسخ صاحب وبخشي د داهیر قرارداد لمخي طالبانو داشمنه کړی دا چې لترګر وډل سره په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقا هغه دغه تعهد کړی دی په دغه تعهداتو باندې دوی لاسټیک کړی دا. خو زه بیا هم ویلای سم چې افغانستان جغرافیا او د افغانستان دغه جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالي کېدای نشي په داسې یو جغرافیا کې چې سل په سل کې دغه ناخواله ته د پټکې کې دی او د دغو تورستي ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته ودا
مګر
څنګه چې
bale او ډیره بخښنه غواړم چې زستاسو ټولو درنو ملمنو خبرې قطع کوم د دې خاطر چې د پروګرام دغه څو څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده دروته مې واضح اشاره وکړه. یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څنګه ستاسو نظر واخلم. اعظمي صاحب د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خو وایي چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولای، لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري دوی د طالبانو مبارزه په ځینو مواردو کې د داعش پر ضد ستای، خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان له غوی سره نږدې روابط لري. خصوصا وروسته له دې هم دا یو ډول ثابت شو چې په 2022 کال کې د اګست په 1 د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو. څنګه ستاسو نظر؟
بل د طالبانو راتګ نه وځي القاعده بلکې هغه جادي دلته یو نو امید ورکړي چې افغانستان بیا زموږ د فارې مرکز ځای بدلېدلی شي او هغه امید پر دې بنیاد باندې یو چې د طالبانو کې ډېر پخوانی اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې دي. نو القاعده استثنا نه ده هغه څخه دا چې زواهری دومره جرأت کوي چې د کابل ضرورت راځي دا پر یو اول ته په یو محفوظ ځای کې ساتل کیږي دا یو عادي خبره نه چې د خپل فیصله کې خطاب د لوړپور طالبانو چارواکو سره چې ډیر مهم دي دا غي سره په همانګي راغلی دي کو شک نشته. نو بیا په دې کې چې کله د یو جل کیږي طالبان ځینې طالب رهبران ځکندار ته تلته جلسانی ور کیږي په دې کې مولا برادر په خصوص یو نو دغه شی خفګی شي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما وعده کړې ده زمو وعده خلاف معلوم کړم کله چې داسې افراد راځي زه خو بجریان کې بیا هغه ځای کې د کوم معلومات پر اساس چې زه دلته د باس کوم هغه دا وایي چې دوه افراد ډیر زیات دي طرفدار او چې نه امر باید د ډلې حمایت او سره ادامه ورکو. یو سره ځین اخانیو دوم خپل ایبت الله خونزاده او دی ول سینا باید د ډلې زمر سره کومک کړی دی په شل کال د طالبانو په جګړه کې کومک کړی وس دا وخت مور دی چې بیر څنګه همکاري وسره.
اعظمي سپتا سو د خبره د څه په استناد کوي؟
ګوره په هیڅ دی یو محقق چې د افغانستان موضوعات ډیر نږدې ساري او منابع لري
نه یعنی منابع ما مطلب دا چې منابع څه دي ځکه د دوی له پټي غونډې څوک باید خبر نشي
نه نو په دار ار دال کی چې کله منابع وی هغه بیا خپل معلومات باندې د دغه سره مختلف دغه سره شریک وی دي کی لړې واځي دا یو نورمال دغه دی پروسه ده چې هغه دال کی په دغه مجلس کې افراد کرینی په دې افراد کې اتمن یو معلومات یو یو خانه یو خانه معلومات لیکي هغه سره تخصص مکو
ما نه نه جنرال صاحب شنوار د القاعده په برخه کې قصاص نظر واخلم په د غربي اژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو لمخي د سویل کې چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتلشي القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده ستاسو څه نظر ده
تاسو ګورئ طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه طالبان د غټورو ډلو سره ژورې ایديولوژیکي اړیکې لري او طالبان چې کله د مات سره مخ شو دغه ډلو برته حمایت کول چې دوه برته په خو دريږي او په نړیواله کچه باندې ماتراشي او تر دې حدا پوري ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوه دوی پلاس کې ده القاعده په 2012 کال پورې ډیره سخته وزپل شو دوی خپل ستراتیژي ته تغییر ورک د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه تر سره کوي دوی د طالبانو نه بیعت وکړ په بیا ځل باندې یو ځل خو د طالبانو په لومړی حاکمیت کې دوه بیعت کړو په دویم ځل باندې 2012 کال کې بیا بیعت وکړ او د طالبانو د پوښښ لاندې او د چتر لاندې دوه خپل فعالیتونه تر سره کول په دې چې طالبان دومره هدف نو د غربي هیوادونو لپاره او په عین ترتیب باندې د دوه لپاره بهترینه پوښښ خو چې دوه په آزاد ډول باندې فعالیت وشي کوله او دوی وس د غختلیا په حالت کې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت هم تاسو ور باندې رپورت درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویلي دي چې هغه اته ویلي دي ولې تقریبا اضافه د 400 لویو بیسونو د افغانستان کې جوړ کړی دي او عملاً د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په د پوزي تاسیساتو او د پوزي خونې روزنه په برخه کې د هغه کم اغه متخصصین چې دي طالبانو ته مستقیمه روزنه ورکي او هغه هم د چارې طالبانو ته تر سره کوي نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکو چارو لپاره کوم اهداف چې لري د هغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي کوم د امریکایانو پوزي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یواره کتنو کو تاسو ګورئ جنرال چې وایي چې داعش او به خیزل دبرته داعش باس څه کار اعظم چې داعش باس ختم نشو داعش دومره غواخ نه دی هغه پوزي جنرال دی هغه واقعیت وي پدې چې عملاً په اراضی کې داعش حضور نه لري ولې داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کله چې طالبانو افغانستان ټوله اراضی خپل کړه دوی په پوښول په دې باندې چې دوی ته لوی غواخ متوجه ده دوی په عین ترتیب باندې دوی بایات نه کړه ولې خپل ستراتیژي بدل کړه او د طالبانو په صفوف کې نه وتل چې عملاً دا اوس د سي جلب جذبم کوي او که دوی وغواړي چې نن طالبانو نه یو اراضی تر لاسه کړي د دې توان او ظرفیت هم لري چې ولوی اراضی تر لاسه کړي ولې اراضی تر لاسه کول دا غو د پاره بایز د لوړو طرفاتو کېږي او د اغو د فعالیتونو د محدودو کېږي نو په دې بنسټ باندې اغو هم د ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دو خورا ریخي لري چې دو هر کس چې طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځولې ده هغه په ډیره آرامۍ سره او په چټکۍ سره د منځ وړي
مننه جنرال شینواره تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی و چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان دننه په جنو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پی دي یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغه پاکستان ته وګاښته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم خو د ازادي سپو کې د پروګرام موضوع مو د ازادي رډو په فیسبوک کې مطرح کړی ده په فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی دوی وایي چې باید طالبان متوجه شي چې خپل د محکم وساتی او د دوه مخي سیاست شکار نشي د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دي
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د ټلیفون لاري او وريدون کي را سره دی د دوی نظر به هم راوخله مهرباني وکي ازري په څپوک پروگرام
بل شبر سم محترم سلامونه تاسو ته ازري رادیو ټول کډرمن اوریدونکو د خدای پاک ټیم چې جوړ به تاسو ته د تلم د هلمند ولایت څخه دلته زمير په هلمند ولایت کې شبر سم محترم الحمدلله دروسه پوری مې مثال د خبرې نه د ټي جي پی کسان دي لګي نمبر 12 کسان دي لګي خدای غزنی چاردن چې کیږي چې شبر سم محترم په افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دي خصوصا د کزمیر ګاونډي ګوره شبر سم محترم دغه د پاکستان سپین بولدک پر لای باندې هر وخت د مثال د خبرې په دوه کالو درو کالو کې خامہ خاصه سپار لرم مریضان مشکل زیات زمه دغه چې دی دغه د مشکل چې موږ ته جوړ کړی د ګاونډان د طرفه کې ګوره شبر سم محترم د دې خواته چې زمیر مثال د خبرې واقعا نوري د پاکستان خاورې ته په هر دروازه باندې دا ورېدون کې ما ځغوري شبر صاحب یو ځاینه درې ځاینه پینځه ځات لا شي نه چیرې د دې غوټه کته کېږي د دې د زنانو کالی کته کېږي لیکن بدبختانه چې دا خواڅه یو پاکستانی عزیز موږ خاورې ته داخلي شي شبر صاحب محترم نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت په تیر حکومت کی هغه کسانو کوم تلاشی نه کول نو دا خو امکان نه لري چې په هغه ټکو کې مثال په هغه ټکو کې مثال د خبرې مرمۍ راتېری کې چا دېدل کې تو کرا تېر کې نو موږ خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې نه دایښ تدل تدل خو الحمدلله شبر په محترم ما مخ یادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې هیڅ رقم داله موږ نه دلدل لیکن دا غزنی چاردنی چې کېږي بعد موږ د اسلامي امارات مجاهدین دغه دروازو ته فکر وکړو چې په دا دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشی کې
یو بل اوریدونکو هم را سره ده د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ اساري په پوک پروګرام
شبر صاحب محترمه کوم څه سراسو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو دلته خو دایښ نشته نه دایښ څه دایښ چې په خو هغه موجود و هغه ټول هغه خاطب سواله
ډیره مننه
د هر سره پر غلی
ته ماننه تاسو دو مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې باید مسلکی کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند د غبل اوریدونکو عتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کې او د خلکو تلاشی به د میرمنو تلاشی به نو څوک کوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث ته دوام ورکو مهرباني وکړئ اساري په څپو کې پروګرام تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني خبري وکړئ
هغه مدین زار کوڅه ما چې لوګر ولایت پیاج رولو علي نه
خبري وکي مهرباني
محمد افضل جزادي دغه کارتون پر سلامونه وایم او معلومات خنه دا پښتنه ده کچیر ته وایي چې دا ایس او هغه وایي چې په دې ځای کې نو دا هغه څنګه دا ټول پاکستان دی او دا یو د مهمه هغه ځاله نه ده دا چې واجب پاکستان دی په څو پاتر باندې ګماری او دا چې افغانستان خاورې سره لکی او وخت دې دایښ په خاين سره نیول سم دا او کولای يم په پاکستان دا چې غلط دي
یو بل اوریدون کې هم شته دغه به هم راوخلو انتظار پات شوې ده او بیا به بس دوام ورکو ازادي په پوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
شي برته دلته خو چې موږ په د فرانه موږ د سره ما د فراکه خو موږ نه لیدلی نام سره نام دي سي دا څه پیښه سوي موږ شاف ګرځېدل خو نو مو دایښ لیدل نو مال قاعده لیدل نو مو ټي ټي پی لیدل نو ولکه چې دا څنګه راپورونه دي خبرې نو اول سرم چې طالبان واکته ورسي د دور پښپښ میاش کې موږ ته خطر خو دا د دوا کال او څو دونین کال او څو تر وته نه دي خطر
مننه چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخسته ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع ملک څنګه چې مخکې توضیح کړه امنیتی تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجې دي دغه په اړه کې بحث لرو د خبرونه میلمانه مودي جنرال شینواره حکمت اعظمی او اختر راسخ د پروګرام دریم موضوع ته براشو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده په دې کې ویل شوې ده چې د طالبان مخالف وسلوال د دوی حکومت جدي تهدید نه دی پلانډو کا راسخ سب ستاسو نظر واخله
زه بیا هم ویل سم طالبان یعنی هغه ډلو هغه تنظیم یادا اوس په اجو باندې سوم چې دا اولین ځل دا دولت مداران دي چې بعد 15 سال وخت کلو په سلور دي شو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدره ټوکو په وړاندې مبارزه ته واقعا دنګل او دغه مبارزه کې بریالي او په زمين کې په افغانستان کې دی امنیت راوستل او دی قانون تطبیقول دلته واقعا ډیره درنه او ډیره ګرانه و مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي خو طالبان خپل دی رهبری کړی له ادرسه هغه کړنې دوی کوي چې دی نړۍ دی افواط او اطلاعات او شواهد داتو لپاره دی خپل زمينه مسايده او په زمين کې ویل سم د دغه ناخوالو لپاره دوی خپل شرایط مهیا کوي ترڅو په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي پکا چباندې مداخلاتو ته لار هموار کړي او دوی د خپل پلاس باندې د خپل د نظام دړنګولو لپاره هغه فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له ادرسه به د نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به دانګي.
مننه راسخ صاحب. اعظمي صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، د امریکا د استخباراتو په راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لند راتلونکي کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی، تاسو څه فکر کوئ؟
وسلوال ګورې په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نورو ډلو ته دا کوي چې موږ فعال یو. د پخواني دولتي چارواکي امنیتي چارواکي ځینې کوچني فعالیتونه بیا جبهه ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي. دا تر اوسه ضعیفه په دې خاطر دی فکر کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نور کوي. دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرشر ولای شي. نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدوار دي غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په هیڅ د یو افسر په استفاده کولو سره لازم ده چې دغه سیاسي او امنیتي مخالفین ته به حمایت ورکړو. مګر کچېره دغه ماسیبه به وروسته تبدیل بدلیږي چې د امریکا او د غربیانو فکر طالبانو پر وړاندې بدل شي او هغه په هیڅ دشمن وګوري، نو بیا ډیر هیوادونه ستاسو چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نور کوي، بیا هغه حمایت که شروع شي نو بیا طالب ته لوی سرخوږی جوړېدل شي. یو دوه مسله ده چې دا ډلې په خپل مابین کې ډېر زیات سره پاشل شوي دي، یو بل سره نه مني، یعنی هماهنګي ډېره کمه ده. که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفې د طالب مخالفین ډلې سره یوځای شي، هماهنګي سره وکړي، زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي. مګر در دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي، د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي. ځینې ځایو کې تعبیر کم هم وي خو یو کوچنۍ جغرافیه کې څو ډېر لیرې پرتو مناطق کې د خپل یو حضور هلته لري، او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی شي چې پراخه شي، بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي، نو بیا دا کېدلی شي چې پراخه شي. طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیه څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2001 وروسته حضور څخه د خپل
مننه اعظمي صاحب. ستاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوی دی. یو چې د طالبانو د مخالف وسلوالو ترمنځ همژغی نسته، د مشرتابه کمزورتیا ده، او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي. په دې برخه کې به د جنرال شینواري نظر هم واخلم. ستاسو نظر
په خیر وې شي بر صاحب. زبا د عزمی صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوزي اړه کې کم تحرکات چې په لړمحاله کې پرته دینه چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کومه عقبی جبهه ولري، عقبی ملاتړ ولري، په کوم هواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کم فعالیتونه چې کوي، زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغه کې مطلق وجل نیول او د من نوړل دي، نو داسې تارکات حسانه چارې نه دي سره دي چې بهرنۍ ملاتړ نه او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا قبیل قدمه ونه لري. په ټوله کې کومنګ د طالبانو تارکات سره د وسنی جبهاتو تارکات یو ری پرتلکو زما په هند باندې چې دوله ډیر برلاسي دي او په کوم سیمو کې چې دوه اوس عملیات تر سره کوي، دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي، د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمينه ورځ تر بلې مساعدېږي چې دوی د خپل مطالبه په بنسټ باندې او د خپل معلومات په بنسټ باندې خپل عملیاتو ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږی شي د طالبانو لپاره. ولی په ټوله کې کومنګ داسې پایله واخلو چې دغه تحرکات ولې رامنځته شو، نو د دې باعث بیرته هم ټول طالبان دي چې که نن د مقاومت جبهه ده، که د ازادۍ جبهه ده، او که په مجموع کې تقریبا 14 جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې. کدو ټول بیا سره راځي کیږي دا نو هغه پوتنسیال ده چې مطلقاً بیا طالبان د پوزي اړخه غوښولې شي په دې چې بیا طالبان هغه کم پوزي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دوی په مقابل کې د استخباراتي اړخه فزیکی اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چي دي هغه ونیسي ولی په دغه جواهاتو کې بیا دغه تخصصي او ظرفیتي پوتنسیال پروت ده که چیرته دوی یو ځای کیږي د وخت د غوښتنې په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوه شي چې دوی ګواښونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلی دی شي نو بیا د طالبان ومني چې دا یو یو ګواښ دی چې د پوزي ډګر کې چې د دوی لپاره بیا ښه پایلې ونه لري او په عیني ترتیب باندې دغه جبهات او کم تحرکات چې دی هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات کده دوه حکومت نلوسته چې د دوی په مقابل کې څوک پوزي مبارزه یا ګواخ نشي کېدلی.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورې مسلې ته راشو. د امریکا د پاو د مرکزی قومندې مشر جنرال کوریلا د خبر هم کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان دله د افغان طالبانو سره ډیره نږدې ده، دوی د دې حمایت کوي او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یو جدي تهدید بدل شوې ده. راسخ صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ګوري زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکې د کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. که چیرې په افغانستان جغرافیا کې بل خصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړۍ او د القاعده کړۍ ګانې وګوري
پښتنه تحریک طالبان پاکستان ډله ده.
اوس هماغه تم راځم تحریک طالبان پاکستان تاسو بهتره معلومه ده چې د طالبانو سره دوی اتا بیعت کړی دی، د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی او کچیر دوی رفت و آمد هم لري یا تګ و راتګ ولري یا کوم روابط ولري د خپل د مبارزاتو د اساسنامې او د برنامې سره سم دوی بلري. مگر صدا دا به دا سوال دلته مطرح شي چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړي او څه لپاره اولی دوی د طالبانو سره د جمهوریت په وړاندې منظم جنگو ته او جګړو ته دوی دانګل. نو سوال دا دته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخه لوبه ګورم. یوې خوانه همدغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره ښه روابط لري، د دوی ښه کړنو ته شوایي، اته اقتصادي پنګونې او اقتصادي کومکونه کوي. د بل لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي، هغه ته لبیک نه وایي او اته ګاونډي ولکونه. بناء د دغه دوه مخه لوبه ده چې د افغانستان جغرافیه به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلیږي او دغه جنگي جنگونو په مختلفو بهانو باندې درته سازماندي کیږي. سماله نظر دغه یو دوه مخه لوبه ده روانه.
د ټي ټي پي په برخه کې که اعظمي صاحب تاسو نظر واخلم، پاکستان ته څومره تهدید ده؟
ورې چې ټي پی چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتره جوړ کې ټي پی تر نامالاندی زه فکر کوم دا غینه ورسته د ټي پی حمایت طالبانو او وان طالبانو په جګړه کې ډیر زیات مهمو دا طالبانو سخوفتي جنگلي را لېږل انته په کبایلی سیمو کې ځای ورکړیو. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولای او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې د فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا د ټي ټي پی سره زموږ نزبانی وي. خو کچېره د ټي ټي پی سره به مثلا حمایت نه کوي بیا د سدلیم راپورته کېدل چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کوم اخنه کوي. خو دې ته په ټول ته په کتو شیبر صاحب ټي ټي پی ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان مشل سی وی دی یو تعداد وایي چې پاکستان
اعظمي صاحب او بخښي دې لدی نظر ما پښتنه نه کوله، ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید ده.
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پی خپل فعالیتونه ډیر زیات لوړ کړی دی. یعنی کته چې 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ تقریبا په ایوازې انتیاریا ملات کې درنیو فساد د غراغلي دی زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کیږي تقریبا تر 200 فیصده پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی ال تفعال ده طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ حکومت ترمنځ مذاکرات دغه کې مخته یوسي هغه ناکامه شو زه چې تر کومه اندازه پر فکر کوم کوم اطلاعات ستاره ده چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي مختلفې ویشلې ډلې د چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول شل دي چې یو سختار منظم سختار واقع چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم د وزیر یو نه تر وزیر یو ښکال پر کوم سختار د هغه سره ډیر ورته والی لري یو نو نام نه دا حکومت یو څه جوړ کړی په مختلف پاکستاني ایالتونو کې نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکی چې په پاکستان کې په فعالیتونو زیات کې دین علاوه ټي ټي پی برحاله په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولي افراد د رکوي استعمالو په پاکستان کې ځینې افغانان هم دي چې دی په پاکستان کې فعالیتونه اگر چې تعداد ډېر کم دی مګر بیا هم یو دا وجود لري خو د پاکستان توقع د طالبانو څخه تر ډېره پورې دا و چې تاسو باید ټي ټي پی مسله او دا تحدید باید مشترک حل کړي طالبان په دې نه دي ځوان دي او زه فکر کوم شي ورسره غوښتل لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تشویش چې طالب د پاکستان غلامو پر دې باندې مات کی مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب ورته و کی هغه تصویر سره تا
مننه زموږه د جنرال شینواري نظر په دې برخه کې وخت لري ټي ټي پی په برخه کې چې ویل کیږي چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی جنرال صاحب
په خیر وې سید تاسو ګورئ لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمونږ استاد سر په دې اخلاص وي چې کم تورېستي فزتونه چې د سیمه په کچه دي او د نړیواله کچه دي د پاکستان پاوز او پزنګړي ډول د غوي استخبارات پاغو کې خکیل دي دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاء الحق د ستراتیژیونه په میراث راپاتې د پاکستان د وسلوال پاوز ته هغه خپل عمال لري هغه خپل خواخوږي لري او هغه ته دوام ورکوي دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا د پاکستان د خپل منځي اختلافاتو په بنسټ رامنځته شوی ده او د خپل منځي اختلافاتو د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځیدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان هغه کم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې وو دغه اختلافات په ورستیو کلونو کې د دوه پاوستا او استخبارات نو دي او د پاکستان په پاوز او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د احتمال زی چې اتا د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیک اتا اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکی او بهترینه تجربه هم د هغه د پاره د افغانستان طالبانو چې د اماغه سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمه نور هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي نو دا یو ستراتیژي ده چې د پاکستانی طالبانو مخ ته هم پرته ده او کومنګ د دود عملیاتو تکتیک ته ګورو کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله د عین تکتیک تندوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دوه په خپل محاسبه باندې پورته لاسته راوړنري او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې تر سره شوې دي او د پاکستان کم تدابیر چې دي د دوه په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي
مننه تازه پورسوی کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبري وکړه دا خبري لکه څنګه چې دی ویلې دغه سره اخلم دی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې لټي ټي پی سره اړیکې قطع کړي د په وینا د ټي ټي پی شاوخوا 50 زره وسلوالو ته پر مختللي وسلې او مهمات ورسپارل شوې دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي ازادي پڅپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو افغانستان او تقریبا سمته متوجه امنیتي غواښونه دي په دې پروګرام کې زحمت شي بر ساسو کوربایم میلمانه مودي جنرال شینواره حکمت اعظمي او اختر راسخ د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان د خپل مخالفانو د زپلو او پرشز وانجونو د محدودیتونو لګولو لاري د خپل مذهبي حکومت د ټینګولو هڅه کوي طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بی ځای اندیشنې اچولو هڅه بللې ده د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندیشنو د ورکیدو لپاره باید څه وشي د دې بحث په اخر کې کده موضوع واخلو راسخ صاحب کلمړی ستاسو نظر واخلو
ګوري زه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاستمدارانو دوه مخه لوبه و چې په دې سیمه کې ناامنی ته لار خپل کړله، او اوس دغه ور چې دوی تقریبا 15 سال وه کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچو او شروع وکړله، تر دغه نن پورې دا نه تنها چې افغانان په دې ور کې وسوځیدل او دغه ور د نړۍ لمنه ته هم ځغاسته وک، او په بل لبل ادرس نه کچیا دی بل زاوینه کدا سی وایو دغه د پاکستان د استراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تورستانو ملاتړ او د افغانستان د توریزم خبستر، مګر دوی ول چې دغه زمینی مساعد کړل او زمنګ هغه جغرافیا چې دلته باید امن وای، دلته باید سول وای، دلته باید
ټولې وای. د سوال هغه بل برخه اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندیشنې وکړي چې فرزند نړیوال لدې سیمه کې تشویش لري، دوی وایي چې دومره تروریستي ډلې دي، ځینې فعال دي، ځینې لکه مخکې چې اوریدونکو زنګونه وهل، ځینې وایي چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان افغانستان نیولی دی، لوی امنیتي پیښې ځینې نه دي شوي، لیکن په ورته وخت کې تر ټولو لویه چاودنه د کابل په هوایي ډګر کې وشوله، همدغه ډلو وکړله، په کندز کې وشوله، په مزار شریف کې وشوه، په کندهار کې وشوه، په ځینو نورو سیمو کې دغه بریدونه شوي دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندېښنې ورکې کې چې نورې داسې خبرې ونه کې چې په دې سیمه کې امنیت داسې دی یا هسې دی او یا دغه تهدیدونه به سر راپورته کړي؟
ګوري تر څو چې د پاکستان استخبارات خپله ستراتیژي د افغانستان د جغرافیا او د افغانانو په حق باندې بدل نه کی، زه په دې باندې متيقنم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او مختلفو شعارونو تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړیز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مسله ډلې به جوړیږي او دغه سیمه به نام نه
کیږي. راسخ صاحب وبخښه چې بیا هم خبره خطا کوم، خو په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی.
ګوري ا دیم دی د دوی د ستراتیژیو سماره ده چې دوی اوس دغه ور چې د ګاونډي کورته وړای وو دا ور د دوی کورته راغلی دی. خو کچیر د پاکستان استخبارات دولت مداران سیاسيون په خپل ستراتیژي کې تغیر راوړي او په سیمه کې د امن او د خط تجارت او د خ ورورولۍ او د خ ګاونډي توپ پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکه تامین کړي چې افغانان د دوی نه تملري او دوی د افغانانو نه تملري، زه په دې باندې متيقن یم چې افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. د دوی کړنې دي چې ټي ټي پی جوړه شوی ده، د دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنې خوځښت دا اوس ورستر بلې په نړیوال بیس کې اغي دی، اغوی ناری او چې دنیا اوري بنا اند د دوی کړنې دي چې په سیمه د ناامنۍ په لور روانه ده. کچیر د دوی کړنه داسې نه وای جمهوریت سره خره وابط لرلې وای، اته طالبانو ته دوی چکچکی وهلای نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګی کړی نه وای، دغه حالات ته نه راتی. نو زویل سم دا د خپل د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان په حق باندې خپل ستراتیژي باید بدله کړي، هم په مثبتو الفاظو بدله کړي نه په منفي. کچیر بیا هم د جهادي ډلو ته او دغه افغانانو ته دوی دروازه دی د کومک خلاص کړله د پاتر ورته ورکی، بیا د جغرافیا د بل نه امنیو شاهد به افغانستان باندې
نه وره. بله مننه. از همي سب که تاسو نظر واخلب څه فکر کوي چې حل لار څه ده چې د نړیوالو اندیشنې په سیمه کې ل ترهګرو کم شي؟
چې بس موږ باید دا فکر بدل کړو چې دا افغانستان د ټولو مشکلاتو منبع خالي دی. زه فکر کوم صحیح دی، هغه دا خو واضح خبره دی رول لري، مګر دا ورځ په اخر کې افغانان نشي دا ملک ته یا خوشبختي راول یا بدبختي مسولان. زه فکر کوم دا ټول مسولیت طالبان ته راځي دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دغه دولت څه ځای ورکوي کې نور کوي، خپل په سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، دا کورنی عناصر سره کم پر ځان راټولوي، سره کم د هغوی سره دغه کوي مختلفي، دا پر دې پرده دي چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکي او یا هم لا پراخه کړي. نو زه فکر کوم دا ټول طالبانو پورې راغلي. طالب باید د خارجي ډلې ته وای شي یا خپل برتلارس یل ته فعالیت نسې کولای حمایت په تمام مناکته کې طالب یو نیابتي جګړې د مختورولو توانم نه لري او کبه دا په دې جګړو کې ځان شکلې شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته د لې حمایت کې ولته سرخوږی ابنسي سرخوږی جوړ کی په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري تجربه لري نه دي توانې د نو طالب خو اصلا نشي کولای دا ګیمونه دا لوبي دی پریوژني یو سین نظام دی جوړ کی چې مشروعیت داخلي ولري ټول خپل مخالفین دي پرځان باندې راټول کی او یو پلورل یو دغه حکومت دی جوړ کی چې په هغه کې عرب خان ځان وګڼي زه فکر کوم په حیث د یو دولت دی کردار وکړي نه په حیث یو ډله شي په جنگ او کلونه په جنگ کې اخته زه فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کی
او مننه اعظم صاحب جنرال شینوار کساسو نظر واخلم څه باید وشي چې دغه د سیمې امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور رکش
تاسو ګوره من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دې ته د حل لار رامنځته کوو لومړی برخه یې زمونږ په ملي کچه باندې یووالی دی او د یو واحد نظر درلودلی د افغانستان د جوړیدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ترڅو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس را جوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوام او اقشارو د باور وړ نه زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلار شو یا دویم پړاو تلار شو دویم پړاو د سیمې هغه وادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي چې هغه هم خپل طرف پیژنې چې زمونږ طرف څوک ده او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي درېما کړي نړیوال هغه قوتونه او هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زی داخل دي او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیاونو په ګټه پورته کولو سره د خپل تکتیکی اهداف لپاره د مختلفو ډلو ټپلونه ګټه پورته کړي دا چې په حکومت کې او کله حکومت په مخالفت کې او څلورمه کړي اسلامي هوادونه په ځنګړي ډول عربي هوادونه دي چې د افغانستان په قضیه کې خکیل دي او لوی رول لوبولای دي او د دین ورسته هم لوبولای شي نو د دې غدریو نورو کړیو د دیتا ار ایستلو د پاره چې هغه د افغانستان په حق لبان خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړخ ته واړی دا د افغانانو پورې تړاو لري کومګه پاکستان ته هر څونه وزور کو او د پاکستان نو تل نور امریکای ته وزور کو ک اروپا ته وزور کو ک عربي هوادونو ته وزور کو چې موږ جوړ کړي دا د امکان نه لري خبره ده او عملا تجربه هم دا په 15 وخت کلن تاریخ کې ثابته کړی ده زمنګ سیاسيون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلق نقد کو او خپل ورسره مراجعه وکړو د دې نه مخکې چې خارجي استخبارات ته مراجعه وکړو د دې نه مخکې چې نورو هوادونو ته مراجعه وکړو راځي چې خپل ولست ته مراجعه وکړو او هغه واقعیتونه چې زمنګ په
جنرال صاحب
په منځ کې شوي په کړنې جنرال صاحب ولست او تاریخ ته وسپارو
بل جنرال صاحب په یوې کلمې کې لطفا ځواب راکړئ آیا هیله من یاست چې دا کارونه به وشي
پراته د شکا منګ د کمن احوال سره چې مخامخ شوې وستو منګ ته دا هیله
مننه مننه انده یو کلمه اعظمي سپتا سهيله من یاسي چې حالات به بهتر شي
متاسفانه نه
راسخ سپتا سو څنګه
کچيري افغانان واقعا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شعار باندې عملو کې باید من خپل وطن د حالات نو وشورو او
مننه لتاسو ټول مننه کوم چې په دې باس کې مو برخه را سره وخت لا وريدون کوم منندوی يم زحمت چې بر اجازه اخلم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو.com ته ورشي